Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر په خیر. په دې هیله چې ستاسو د روژې عبادت د پاک خدای په دربار کې قبول سي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوي چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په پیل کې دوی سحرنی خبری مجله او اوسنی خبری مجله ډېر شتقیده چې د خپل همکارونو په مرسته ز سالې وړاندې کوم. سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سمبالوي. په راپورونو کې اوري چې ایساف د پاکستان هغه د رد کړ چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو په مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې اسرائیل وایي ایران ته باید یو واقعي او جدي ګواښ وسی. نن دوشنبه ده د زمري اسد نهمه د جولای دیرشمه. د خبری مجلې په سر کې خبرونه. ایساف ځوکونو د پاکستان هغه اداره رد کړ چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو د وشتوب مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. په افغانستان کې پرون دوه بهرني سرتیري وژل سوي. د سوریې ځوکونو له یاغیانو د دویم لوی شهر حلب د بیرته نیولو دپاره پرون هم په دې شهر کې د سپوکو او درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړ. ایساف ځوکونو د پاکستان هغه اداره رد کړ چې ویلې دي د دې هیواد پاوز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د افغانستان لوري ته پر ګډې پولې د سختریزو وسلولو ډلو د اوښتو د لسګونو پیښو په اړه راپور ورکړی و چې په مخنیوي کې ورسره مرسته نه ده کړې. ایساف د وی اعلامیې په خپرولو سره دغه ادعا ناسمه وبلله او ویل هر کله چې د پاکستان پاوز ورڅخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې هغې ته یې مثبت ځواب ورکړی دی. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته. ناتو پرون په افغانستان کې د خپلو دوو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. ناتو د ویلامي په خبرولو سره د دغو عسکرو بشپړ هویت نه دی څرګند کړی خو دومره ویلي چې دغه عسکر د هیواد په لویدیځ کې د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي دي. پرون میلادي کال کې په افغانستان کې 240 بهرني سرتیري وژل سوي دي. د هرات چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو گاونډي هیواد ته د جاسوسۍ په تور په اوږدمهاله بند محکوم سو. د هرات د ولی ویان محیدین نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه افسر نوم په ډاګه نه کړ خو دومره یې وویل چې هغه د سرحدي پولیسو یو افسر دی چې د لومړنۍ محکمې لخوا وطن ته د خیانت په تور مجرم وپیژندل سو.
اتهام از روی خیانت به وطن و جاسوسی مش باشه محکوم گردیده. دوسیه ای متهم در جلسه علنی دیوان جرایم محلی امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدایی حوزه اول شهری در ولایت هرات بررسی گردید.
د هرات د ولی ویان دا څرګنده نکړه چې دغه افسر کوم هیواد ته په جاسوسی تورن شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا لخوا یو مشکوک راکټي برید د افغانستان پولې ته څیرمه څلور مشکوک کسان وژلي دي. چارواکي وایي د توغندي د شمالي وزیرستان د میرعلي په خوشحالي کلي کې یو موټر ویش چې څلور کسان یې ووژل. دغو کسانو هویت تر اوسه نه دی څرګند سوی خو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې د وژل سوو کسانو شمېر زیات شول سوی دی. د سوریې ځواکونو له یاغیانو د دویم لوی شهر حلب د بیرته نیولو دپاره پرون هم په دې شهر کې د سپوکو او درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړ. د حلب یوې اوسیدونکې له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خلکو وضعیت ډیر خراب وبله.
والله العظيم ما عندنا خبز صرنا 7 ايام انا خبز
دا وای وره زکیری چې ډوډۍ نه لرو. زه قسم خورم چې له وره زره هیڅ موږ به ډوډۍ پاتیو. حتی د ماشمنو د پاره هم د خړو څه نه لرو. د سوری د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم خپل متحد ایران ته په نصفي سفر کې پرون په تهران کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر علي اکبر صالحی سره په ګډ کانفرنس کې ویل چې یغن بهرو مرو ماتي خوري. وسلوالو پرون په یمن کې یو ایټالوي ډیپلوماټ یرغمل کړ او پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو د وسلو په شاوخوا کې قومي وسلوالو پر کورنۍ چارو وزارت یرغل وکړ او هغه د لنډې مودې لپاره محاصره کړ. دوی غوښتنه کوله چې د پولیسو په لګي کې دی جذب کړی سي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې یرغمل سوی ډیپلوماټ په صنعا کې د سفارت د امنیتي چارو مسؤل و. د رومانیا د انتخاباتو چارواکو د خلکو د کم ګډون له کبله هغه ټول پښتنه باطله اعلان کړه چې د ولسمشر د استیزا کولو په اړه پرون تر سره سو د انتخاباتو مرکزی اداره اټکل کوي چې په پرونی رایه چونه کې د خلکو ګډون تر 40% کم و. د قانون له مخې د ټول پښتنه لپاره لږ تر لږه 50% پر شرایطو برابر ګډونوالو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 د خیسوی ورزو د رواني خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. ایساف د پاکستان هغه ادارت کړ چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو په مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید وایي د افغانستان د جګړې په اړه پالیسي د اوباما له پالیسي سره فرق لري. د رسنیو د ملاتړ اداره وایي د ولسمشر وروستی فرمان د بیان د ازادۍ مخه نیسي. په پاکستان کې په تازه برید کې شاوخوا 15 تنه مشکوک وسلول وژل شوي دي. د هغو لاریو د چلوونکو له ستونزو مو هم خبرو چې نه د ناټو اکملات ته انتقالوي. دغه راز د ژوند رنګونه هم په همدې خبرې مجله کې واوري. ایساف ځواکونو د پاکستان هغه ادارت کړ چې ویلي دي د دې هیواد پاوز په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو ته د افغانستان لوري ته پر ګډې پولې د سختریزو وسلولو د اوښتو د لسګونو پیښو په اړه راپور ورکړی و چې په مخنیوي کې ورسره مرسته نه ده کړې. پاکستان چې د افغانستان پر ختیځ سرحدي سیمو باندې د راکټي بریدونو له کبله تر ډېره فشار لاندې دی، له دې مخکې دا کړی و چې له راکټي بریدونو یې هدف هغه وسلول دی چې د افغانستان له ختیځو سیمو د پولې دې غړې ته حمله ترسره کوي. تفصیل یاس نوریس خبري.
ایساف پرون په یو خبري کړي اعلان کې ویل دا چې پاکستان وایي چې پوځي 25 زلې له پولیسو د سخت دریزو وسلوالو دی او وختو په اړه خبر ورکړي، دا ادعا سم نه ده او زیاتوي هر زلې چې د پاکستان پوځ ورڅخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړي، ایساف سمدستي ورته مثبت ځواب ورکړي او یو مناسب ځواک د مرستې لپاره سیمه ته استولای دی. ایساف وایي د پاکستان له پوځ سره هغو اړیکو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې ښې شوي، نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونه له پولې د سخت دریځو وسلوالو د تېرېدو په اړه د پاکستان د پوځ هر راپور جدي څېړي او هر وخت او هر چیرې چې وي له هغوی سره به لازمې مرستې ته دوام ورکړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر شریر رحمان د تېرې شنبې په ورځ ادعا کړې وه چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې ناتو ته 25 ځلې خبر ورکړی و چې وسلوال د افغانستان خاورې ته ننوځي. پاکستان له دې مخکې پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه ویلي و چې له دغو بریدونو هدف د هغو وسلوالو ځپل دي چې د افغانستان له لوري پر پولې را اوړي او په پاکستان کې حمله ترسره کوي. دغه بریدونه چې له څو اونیو راهیسې دوام لري په ترڅ کې ډېرې مرمۍ د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو لګېدلې چې د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو په وینا خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې د کونړ په دریو ولسوالیو شاوخوا 250 د راکټ او توپ مرمۍ لګیدلې دي.
یو سلو شل مرمۍ د نړۍ په ولسوالۍ کې، یو سلو دیرش مرمۍ په دنګام کې ولیدلې دي او د شیګل په ولسوالۍ کې 15 مرمۍ لګیدلې.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان دغه بریدونه درولي خو د کونړ پر سیمه ییزو چارواکو سربیره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه بریدونه د دوام خبره تایید کړه او افغان چارواکي تورن کړل چې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي په غبرګون کې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د استجواب لپاره غونډې ته ورغواړي.
کګیر سره نیولې دی ګورېګا وړوکې ګورېګا خار سیانه تبیلا سورکمر دیوز جوړ براول کې چله قاسم بر سورکمر دا کلی په دی غاړه ونی
دا منګه وې چې خیر دا د شون نه حل کیږي منګه په تابای سم خامو کلو والې نه نمړکله هڅې لا تر زره دا ور سا وې چې په کاله باندې دا وې چې خو بش په دی وبشي منګ مړکلو دا دی راوځي منګه خپل قومي خلک دی منګ پری دی چې منګ پاکستان سات څو
څوک مسلمانان زموږ ته پوځي کني شي کولای نه موږ د خلکو ته دی وې ترور په مخه خاط پر تدې کورو پاکستان ته دی کوبل پر تدې کو هندستان ته دی کوم پر تدې پر تدې کني شي کولای موږ به څوک ته له مشه تجاري وړو کې څوک وې راځي خپل پلار مو ته جاي
قاسم په سره د خارق سره او د ډنډ په سره افغانستان په دغه او په وزو مې د خپل ځین نه ونی شي او بل د پاکستان د وینا یو هغه ځنه باندې
د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې مو اوریدل چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو له کبله په غوسه دي. پرون د کونړ چارواکو سره کنده کړه چې پر سرحدي ولسوالیو د 24 ساعتونو په موده کې 3.5 زیات توغندي لګیدلې. خلک انتقاد کوي چې افغان دولت د دغو راکټي بریدونو د مخنیوي په برخه کې لازم او جدي اقدام نه کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید میترام نیوی د افغانستان د جګړې په اړه به د پالیسی له هغې بلې سره توپیر ولري چې د سیال ولسمشر بارک اوباما خپله کړې ده. میترام نی دا خبره اسرائیل ته د سفر پر مهال له یو امریکایي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې کړې ده چې تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
میترام نی چې هیله مندې د روان کال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې بارک اوباما ته ماتې ورکړې وایي د افغانستان د جګړې په اړه به دی هغه ستراتیژي مخته یونیسي چې د سیال اوباما غوره کړې ده. رامنی پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې دی د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اوباما د پلان ملاتړ کوي، خو د هغه له دې پلان سره موافق نه دی چې په ترڅ کې د روان کال په دوبي کې له دې هیواده زرګونه عسکر ایستل کیږي. اوباما امر کړی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه د افغانستان 3000 عسکر وایستل شي. دا عسکر د هغو 3000 عسکرو یوه برخه ده چې په 2010 میلادي کال کې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره استول شوي وو. د دغو اضافي عسکرو 10000 تیر کال له دې هېواده وایستل شول. یو شمیر پوځي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د دغو 3000 عسکرو د وتلو پلان به په دې هېواد کې د راتلونکي کال د ثبات پر هڅو منفي اغېز وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید میترام نیویلی چې خای دریزی بدل شي او دا هم په دې پورې تړلی دی چې پوځي قومندانان ورته څه مشوره ورکوي. هغه ویلي که شرایط تغییر وکړي دی په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي محاربو ځواکونو د پاتې کېدو امکان نه ردوي. رامنی له ای بی سی تلویزیون سره د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې له اسرائیل څخه د لیدو په مهال وکړې. دا د جمهوری غوښتونکو لخوا د جمهوری ریاست لپاره د یوه بالقوه کاندید په توګه له امریکا بهر د هغه لومړنی سفر دی.
نایی یاد افغانستان د آزاد و رسانه و د ملاتر اداره وی د جمهور رئیس د فرمان زین برخی د بیان د آزاده مخنیسی. د دې ادارې چارواکي وایي د دې فرمان له ځینو برخو ښکاري چې حکومت د بیان د ازادۍ محدودول غواړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه ادارې ردوي او وایي چې دغه فرمان د بیان د ازادۍ د پراختیا لپاره خپور شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهور رئیس کرزي د فرمان درې ماده د رسنیو د فعالیتونو کړي تنګولې شي. د وویل د فرمان د لومړۍ ماده په 13مه فقره کې راغلی چې د اطلاعات او فرهنګ د حج او اوقاف او کورنۍ چارو وزارتونو ته لارښوونه کیږي چې د عالمانو د شورا او ملای امامانو په مرسته دي د نظام پر ضد د هر ډول تبلیغات او خبرونو مخه ونیسي. خلوتګر وویل
باور مویس که دای فرمان و نحوه برای محدود سازی آزادی بیان کوشش شده.
دوبل مونگ پا دی باوری چو پا دی فرمان که پا یو دول د بیان د آزادی د محدود دولو حسه شوی ده. د 15 ماده دویم بند وی د اطلاعات و فرهنگ وزارت پا دو میشتو که د خبرونو د کیفیت او میارون د کنترول لپاره یا وزانگر تر حجوره او د وزیران و شورا تا دی وسپاری. هیس ارگان نشی کولی چه در رسنیو کنترول تا دی میارو نوطا کی زکه چه در رسنیو لپارا در رسنیو خپل قانون نافذ ده. در افغانستان جمهور رئیس در پنجشنبه پورز یو فرمان صادر کرد چه پکه در اداری فساد پر ضد پا مبارزه تاکید شوه ده. خلوتګر وویل پا فرمان که داس نور تکی همشته چه در رسنیو فعالیتون محدوده ولی شه. خود اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرمان پزینو برخو د نای د چارواکو له انتقاد سره موافق نه ده. د دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی ازادي رادیو ته وویل
حکومت افغانستان از ازادي بیان و از کار رسانه ها حمایت میکنه.
د وویل افغانستان حکومت د بیان د ازادي او د رسنیو د کار ملاتړ کوي. د فرمان لمخه د رسنیو په مسلکی کار او ازادي کې هیڅ ډول بدلون نه راځي. د سارن مقصد دا دی چې پروګرامونه خ او د تخته مخه ونیول شي او دا د دې معنا نه لري چې ګواکې د رسنیو قانون اعتبار نه لري.
به یې معنا نه
د نای چارواکي وای د فرمان په 15مه ماده کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف شوی چې تر درې میاشتو پورې د هیواد له ادبیاتو او لیکنو څخه نا انډوله نامانوسه او پردی کلمې او اصطلاحات وباسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په همدې خبري مجله کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی سي دغه هیواد ته باید قوي او یو رښتینی پوځي ګواښ وسي. خو اوس په افغانستان کې د سهارو بجې 15 دقیقې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. ایساف د پاکستان هغې ادارات کړې چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو د وښتو په مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. ناټو پرون په افغانستان کې د خپلو دوو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو ګاونډي هیواد ته د جاسوسي په تور په اوږدمهاله بند محکوم سو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا له خوا یو مشکوک راکټي برید د افغانستان پولو ته څیرمه څلور مشکوک کسان وژلي دي. د سوریې ځواکونو له یاغیانو د دویم لوی ښار حلب د بیرتنولو دپاره پرون هم په دې ښار کې د سپوکو او درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړ. وسلولو پرون په یمن کې یو ایټالوي ډیپلوماټ یرغمل کړ او پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو د سولو په شاوخوا کې قومي وسلولو پر کورنیو چارو وزارت یرغل وکړ او هغه د لنډې مودې دپاره محاصره کړ. او د رومانیا د انتخاباتو چارواکو د خلکو د کم ګډون له کبله هغه ټول پښتنه باطله اعلان کړه چې د ولسمشر د استیزا کولو په اړه پرون تر سره شوه. د ازادي رادیو د خبری مجله تر بجو او دیر شو دقیقو ده. اوس به فرشته جلال زیرته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ډیلی ټلګراف رسپانی د افغانستان په اړه په یو مطلب کې دا مسله سپړلې چې جنرال عبدالرشید دوستم د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوی نیټې په اړه څه فکر کوي. جنرال دوستم په افغانستان کې د ګډوډیو د پیښېدو ویره څرګنده کړې ده او رسپانی ته ویلي چې زیات شمېر افغانان دغه نیټه ډېره مخکې وخته ګڼي. د ډیلی ټلګراف خبریال لیکي ما جنرال دوستم ته د هغه د یو شمېر پلویانو خبره وکړه. هغه کسان چې نموس د ملي اردو عسکر دی وایي چې کافي وسلې نه لري. یو بل لوی شکایت دا دی چې نړیوالو ځواکونو ته زیات امکانات سته او ښه ساتل کېږي خو افغان عسکرو ته کم معاش، شلېدلې موزې او سوری خولۍ رسیږي. د مقالې لیکوال وایي جنرال دوستم سر راته وخوځاوه او ټینګار یې وکړ چې افغانان ناشکر نه دي خو کله چې نړیواله ټولنه ژمنه کوي باید سم مرسته وکړي. د ډیلی ټلګراف په حواله د تجهیزاتو کمښت یوازنۍ مسله نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو په برخه کې مایوسه کړي دي. یو شمېر تصادفي او غیر قصدي پېښې د دې سبب سوي چې افغان عسکر د متقابل احترام د نشتوالي څخه شکایت وکړي او وځوریږي. ډیلی ټلګراف فرسپانه د بیلګې لپاره د روان میلادي کال په پیل کې د قران مجید د څو نسخو سوځېدو ته اشاره کړې ده چې قصدي پېژنه او خو پراخ اعتراضونه یې پرول. دغه ډول پېښې دي چې د فرسپانې په وینا زیات شمېر افغانان د نړیوالو ځواکونو سره چې مرستې ته ورغلي مخالفت لري. جنرال عبدالرشید دوستم له ډیلی ټلګراف سره ویلي کله چې زموږ کلتور ته سپکاوی کوي نو بیا ولې راځي. دې ډول پېښو د بې اعتبارۍ فضا رامنځته کړې ده. جنرال عبدالرشید دوستم زیاته کړي د ملي اردو پولیسو کې د خلکو د جلب جس پروسه باید شو څارل سي تر څو د طالبانو جاسوسان ورنسي. د امریکایي عسکرو لخوا د افغانانو د ارزښتونو سپکاوی د وسلوالو طالبانو دریض پیاوړی کوي او د یو سولیز حل موندل بګران کړي. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا د پاکستان د بی پلوټا الوتکو د حملو د پای تر رسیدو ټینګار کوي او له وسلوالو سره د خلکو د یو ځای کېدو لوړه شمیره تر سر لیکلاندی او مقاله خبره کړی ده. ورسپانه په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر شیر رحمان خبري راخستې چوي هیواد به د سی آی ای د حملو د پای تر رسیدو لپاره غوښتنې بس نه کړي. میرمن رحمان دا خبر د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د افغانستان او پاکستان د جګړې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاکار دوګلاس لوت هم و. دی ویلی زه دا نه وایم چې د بی پیلوټ الوتکو حملو د القاعده په وړاندې په جګړه کې مرسته نه ده کړې خو اوس یوازې په سیمه کې د نویو وسلوالو د استخدام لپاره لاره برابروي. د واشنگتن پوسټ په حواله د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام به راتلونکي اونۍ د امریکا د استخباراتو د ادارې له مشر ډیوید پیټرویس سره وګوري. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلي موږ به د بی پیلوټ الوتکو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړو او په دې کې هیڅ ډول جوړ جاړی نشه کېدای.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا له خوا یو مشکوک راکټي برید د افغانستان پولې ته نږدې څلور تنه مشکوک کسان وژل دي. خو د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګر په رپورت کې د وژل سوو کسانو شمېر زیات شول سوی دی.
د پاکستان په لری پرته قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دولتي مسولین وای د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې څو تنه توندلاري جنگیالي ووژل شول. دا راپورونو له مخې دغو الوتکو پرون مازیګر د قبایلي ایجنسۍ په خوشحالي سیمه کې پر یوه کور شپږ توغندي وتوغول. ځایي دولتي مسولین په دې حمله کې د 15 تنو وسلوالو د وژل کېدا راپور ورکوي، خو ناتایید شوي راپورونه بیا اصل شمیر وتنه ښیي. یوه ځایي دولتي مقام چې نه غوښتل هویت یې په ډاګه شي وویل بی پیلوټ الوتکو د یکشنبې په ورځ پر سیمه ییز وخت د مازیګر پر 4:30 بجو میرعلي ته نږدې په خوشحالي سیمه کې پر یوه کور شپږ توغندي وتوغول. دغه سرچینه ادعا کوي چې په دې حمله کې 15 تنه سخت دریځي وسلوال ځای پر ځای ووژل شول او په نښه شوی کور په بشپړه توګه له منځه ولاړ. خبر ځای د په نښه شوی د هویت په باب بې خبري وښوده، خو وی ویل ګومان کېږي چې پاکستانی طالبان به وي. په عین حال کې یوې بلې باخبره سرچینې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې اصل شمیره وتنه وښوده او وی ویل چې حمله پر یو پیکاپ ډوله موټر شوی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې چې حافظ ګلبادر یې مشري کوي وتنه وسلوال جنګیالي په پیکاپ ډوله موټر کې سپاره وو چې بی پیلوټ الوتکو پرې ناڅاپي حمله وکړه. پاکستانی مقامات په رسمي ډول د دغو حملو په باب څه نه وایي، خو د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو له مخې حمله د ګلبادر ډلې پر یو ځایي مرکز شوی او د لومړنیو معلوماتو له مخې 8 تنه جنګیالي وژل شوي دي. پاکستانی مطبوعات د استخباراتي سرچینو له قوله لیکي چې د حمله پر وخت په دغه کور کې ناڅرګند شمیر وسلوال دیرو او په دقیقه توګه لا نه ده معلومه چې پر وژل شویو سربیره څوک پکې زخمیان هم دي کنه. دا دغه مرکز په باب دا هم ویل کیږي چې د القاعده جنګیالیو هم ورته تګ راتګ کاوه. د روژې مبارکې میاشتې له پیل راهیسې دا پر شمالي وزیرستان دویمه ورته حمله ده. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه لانجمنه قبایلي سیمه ده چې له کلونو راهیسې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ ناندری ورباندې روانې دي.
پر پټ کې مو اوریدل چې مشکوکو بی پیلوټ الوتکو یو ربیا پر شمالي وزیرستان حمله کړې ده. راپورونه څرګندوي چې په دې برید کې د حافظ ګلبهادر په مشرۍ د سختریزي وسلوالې ډلې جنګیالي وژل سوي دي. دا حمله پرون مازیګر د شمالي وزیرستان د دویم لوی ښار میرعلي په مربوطاتو کې ایسوي ده. هغه لری چلوونکي چې له پاکستانه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات رسوي وایي د پاکستان له لارې د اکمالاتو رسول له خطره ډک کار دی. موږ نه خوب لرو او نه آرام. دوی له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي خپل برخلیک ته هم اندېښمن دي. فریده هوټ سیفی او نور معلومات.
حبیب الله چې پر لارې د زمري تصویر دی او شاوخوا یې په رنګارنګ شیانو ښکلې کړي له پاکستانه د ناټو لپاره د کابل په لور اکمالات رسوي. هغه فکر کوي چې دا او نور لارې چلوونکي د افغانستان په خطرناکو جګړو کې له یاده وستل شوي دي. حبیب الله خوراکي شیان او پوځي مواد په داسې لاره چې طالبان پکې برلاسي دي لکه د نورستان په لارې انتقالوي. حبیب الله وایي موږ هغه وخت کې چې د ناټو ځواکونه له افغانستان ووزي خپل سرنوشت پریشانه یو، ځکه چې طالبان موږ ته هم کافران وایي. دا درویشت کلن ځوان چې له او لاریو سره په کار بوخت دی او له 15 نورو موټر چلوونکو سره په یوې اتحادیه کې کار کوي په آرامه اوازې خبرې کولې او ویلې د دوی لپاره موږ هم خائنان یو. دا هغه په وینا دا هسې خوشي او داسې کار دی چې انسان د مرګ کومې ته غورځوي. دا اونۍ د حبیب الله پر درې لاریو حمله شوې او په نورستان کې ورته اور اچول شوی دی. کتاب بل لارې چلوونکی دی چې په دې لار باندې هغه د چا خبره سر په لاس کې ګرځي او لارې چلوي. هغه وایي
لا ګاړه ټریلا چلروم ټول شپه بوځه تیر او بس ټول شپه یې خطر او بس شوګیرې لاسنستر ګیمستری او ډېر زیات مشکل دی موږ ته دلته.
دا کتاب او حبیب الله په شان ډېر لارې چلوونکی له ویرې ډک شپې ورځې تیروي. حبیب الله وایي زمنګ موټر چلوونکی وژل شو او مونږ یې مړی جلال آباد ته ولېږدو. خزه یې په کوکو وه زما ګریوان ته یې لاس را واچاوه او ویې څیره. همدا یې ویل چې تا زما میړه وواژه، زه مجبور وم چې هغې ته پیسې ورکړم. امریکایان په داسې حالاتو کې مرسته نه کوي. بل موټروان لال جان هم د طالبانو د حملو کیسې کوي. وایي سکال موږ تقریبا 15 لارې له لاسه ورکړې، یوه لارۍ مو خرابه شوه او بله مو د مرستې لپاره ولېږله او بیا طالبان را څرګند شول. هغه وایي ما طالبانو ته وویل چې پیسې به درکړم خو په لاریو حمله مه کوئ، خو هغې وویل ستا پیسې حرامې دي او بیا یې اور ورته کړ. د لارې چلوونکو وړې اتحادیې لږې لارې لري او دوی نشي کولی چې په لارو کې طالبانو ته پیسې ورکړي او خپلې لارې له سوځولو بچ کړي. خو داسې نورې اتحادیې شته چې هره یوه یې تر اویاوو پورې لارې لري او دوی نو بیا دا توان لري چې طالبانو ته پیسې ورکړي، او دا پیسې په حقیقت کې د طالبانو لپاره هم یوه لویه مالی سرچینه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
لږه خبرې کوم. د کورونا ولر څخه ما د ولر ترلاسه دا اوسه چې د وای وی دروازې د کال کوم لا خپل زړه باندې راکین دی ول موږ چې دی ورغو ورغو چې په هم دا اوسه چې موږ لمه دې اسلام علیکم.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ چې مایبونې ته یې د پاملرنې غوښتنه کوله. د اسرائیل صدر اعظم وایي د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی سي، دغه هیواد ته باید قوي او یو رښتینی پوځي ګواښ وسي. په عین حال کې د اسرائیل مطبوعاتو د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې امریکا په پام کې لري د ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامېدو په صورت کې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په هدف پر دغه هیواد حمله وکړي. جزئیات له روزوان مراد څخه خبري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي نړیوال بندیزونه او نور ډیپلوماتیکي هڅې په دې نه دي توانېدلي چې ایران اړ کړي چې خپل اټومي تاسیسات د نړیوال پلټونکو پر مخ پرانیسي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید میت رومني سره چې له اسرائیل او لویدیځ غاړه کتنه کوي خبرې کولې وویل:
We have to be honest and say that all the sanctions and diplomacy so far have not set back the Iranian program by one iota.
د وای مون باید رښتینی اوسو او وای چې تر اوسه پورې ټول بندیزونه او ډیپلوماسي نه ده توانېدل چې د ایران پروګرام یو سره هم پشا کړي، او هم دې ته په کتنه زه باور لرم چې دا بندیزونه ترڅنګ مونږ یو قوي او رښتینی پوځي ګواښته اړتیا لرو چې دا وضعیت د بدلولو فرصت ولرو. بلورته د امریکا ولسمشر د جمهوریت غوښتونکو کاندید میت رومني په خپل لومړنۍ څرګندونو کې اشاره وکړه چې پر ایران باندې بعد اسرائیل له حمله ملاتړ وکړي. لا نتنیاهو سره په کتنه کې متروم نیول د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په اړه بل نور خبرې او سلام مشورې وکړي. دوی د ایران او د اټومي وسلې لرونکو هیواد په توګه د ایران د رامخته کېدو د هڅو په اړه ستاسو نظر ته په ډیر جدیت سره ګورم، او د دې لپاره چې ایران له احمقانه اټومي فعالیتونو منع کړي په دې اړه تاسو سره د لانورو اقداماتو په اړه خبرو ته سترګې پلارم. دا په داسې حال کې چې د اسرائیل چاپ ها آرټس ورځپاڼې ویلي چې د ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکار اسرائیل ته خبر ورکړی چې د ډیپلوماټیکو هڅو د ناکامېدو په صورت کې متحده ایالات پر ایران د برید پلان لري. امریکایي مقاماتو تر دې دمه د ها آرټس ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې په بیت المقدس کې ویلي چې د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو په خاطر به امریکا د خپل قوت له هر عنصر څخه کار واخلي.
ومردل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي نړیوال بندیزونه او نورې ډیپلوماتیکې هڅې په دې نه دي توانېدلې چې ایران اړ کړي څو خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانیزي. ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله له نړیوالو بندیزونو او فشارونو سره مخامخ دی. تاسې ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان دغه راس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 7.5 څپه اوري.
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو ځوان دلته دغه کراچۍ درولې ده او کوپره ور باندې خېدا ځینې خو ټوټي ټوټي کړي هم دا او بوکی خېدا نو نه پويګه ما چې دنه به دغه خرڅيږي نه به خرڅيږي څنګه به دنه به خپل واوري ته نوم چي ده
نوم ګلابزل.
ها ګلابزل دا راته وای چې کوپره څومره مده کیږي خرڅوي؟
دا یو کال کی.
کم ځای نه راوړي دا کوپره؟
جلال آباد نه.
خرڅيږي یعنی کاروبار څنګه ده؟
خیر شکر دی خرڅيږي.
دغه اوبه خلک سکی کا اوبه لري کی ورنه
نه اوبه سکی؟
څه فکر کوي اوبه ګټه لري خبرې کنه خبر؟
اوبه دی ملا درد لخیږي نو
کاوی دی ملا درد لپاره خیدي به څنګه خرڅي؟
نه ولا دانه خرڅو پسونه بنزو لس شلو خرڅو.
دغه ټوټي ټوټي دي چې کړي دا څنګه؟
نه بنزو روبې نه سروبې.
دغه ټوله بش پټ پڅو خرڅي؟
دا دانه وس چاله سو کې وګړه تیارو په نوی روبې سدلو په
اخرې پڅو در ناخلي پسلی اخلي کا زور در سره وهي
ولا کس ولې خبر پسلی ولی نوی ولی
خورتاه وای سل روبې.
ها سدلو په ریټ ته یو لګا
خپل دي کوپره خوخيږي
ولې مینه خوخي؟
دلته مسافرې؟
دا مسافرې
وای مسافرې بد خواري ده باران بوري څوک بځای نه ورکوي نه کنه نو ایتات څنګه باران دې پټې دوه ځای دې چیرته ده
نو د متاق دې نو وسه کور می ګنل کې
ټولې روپے پورا کولای شي، هم د کرایې هم کور ته روپے ګټلای شي.
هو بس ما انډیوالان دي، شل انډیوالان دي، 15000 روپے کور نیولې.
یعنی ډېر خرچه نه در باندې راځي؟
نه خرچه ډېر نه راځي، بس دوه راځي چې مونږ برداشت کوو.
100 روپے ګټې دی ورځي؟
ولا 200 300 400 ورځي بوله خبره ده.
الی کاروبار دی خدای ورته
شکر دی.
تا غاسکر خو څه نه درته وایي؟
ولا اسکرم تنګي را تنګي ولې نه
څنګه غلایی دی چې دلته
مدرېږدلته مدرې
کله چې سهار راوځي غټ ارمان دي دای چې پیسې ډېرې وګټي، که غټ ارمان دي دای چې پولیس مې ونه ځغلوي؟
ولا ارمان مې دای چې سلکه مې وګټم خو پولیس مې ونه ځغلوي.
نو بس خدای دې وکړي چې پولیس دې نور ونه ځغلوي او کاروبار دې روغ جوړ وسه او خدای دې ښه ګټه درکړي.
امین.
مننه.